اوردونکو د مشاله دی او په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ بستي او وخت د ورځې دولس بجې شوي دا خبري غړي دا په دې کې به تاسو ته خبرونه دروړو له هغه وروسته ریپورتونه لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته به کتنه هم کوو خو لومړی ورځوانی ساجمل ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دروازنه دوره کوي د افغانستان د سولې عالی شورا وايي باید چې د اسلام آباد په سلور رخصه غونډه کې طالبان هم شامل کړل شي او اوکراین با د 10 جنوري نه د روس څخه پراتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي اوسته خبرونه تفصیل د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانی په حواله وای چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دورسنې سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبرې وکړي د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د سبې په خاوري تیرېدو ته پرېنږدي پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و په دغه موقع د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په حقلا د خیبر پختونخوا بلوچستان ولستا دو کور کوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه وکړي د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادی مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې پر اتلونکو غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې د یادې اتحادی مشرو د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسي صدر حضرت ولی افریدین مشال ریډیو ته وویل د غونډه به پر اتلونکو نیستي او رسو کې په خیبر جنسي کم کېږي چې پکې د ګډون لپاره تر اوسه یوازې ځایي حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړل شوې ده نوموړي زیاته کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شوانو پر ضد به لوی احتجاج وکړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي باید چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري د سولې عالی شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرین مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمایزې نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکي راتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
یاد دی وی چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړی و ولته د سولې پاړه د رسته خبرې پیل کړې د راحیل شریف د دورې نه پسته کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوې پړاو اعلان کړ د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اوره د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاني وشتي او ورته اور لګولې ده د احتجاجونو علاوه رست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپګو سلويختو قیدیانو ته پانسیانه ورکړې د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل بل خو د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتونکو شمنه کړې ده چې د دې پانسیه بعد سنی شاهی کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخت بدله واخلي د نمر د پانسې پلر کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم رابللې وو بل خو په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا د نمر د پانسې پړه اندېښنې لري چې د حالات فرقه ایز تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نورم زیاتول شي التا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا مویرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسې سختې نیوکې کړې دي میرمن مورینی ویلي په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي هغه زیاتوي دغو حقونو ته ښایي په ټولو حالاتو د ترهګرۍ ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت ضد پروپاګنډا یې ګڼي منع کړل. د میزان سرکاري خبر ایجانس د ایران د عدلیې د یوې باخبرې سرچینې له خولې وایي بهار ورځپاڼه به سر لنن رسي د خپرېدو حق نه لري. دغسې سرچینې میزان خبر ایجانس ته ویلي دي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د انتظامی خلاف یې پروپاګنډا کوله او داسې مواد یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی. د بندیزونو چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، کبانو، د پیونه جوړو شوو خوراکي موادو، سبزیانو، په میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلی اخیستو دا ګامونه له هغې وروسته مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. ارسته خبردار چې د سومالیا پولیس وایي پرن په مغادیش شو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنت برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنت ته د داخلېدو وروسته ځان وژونکي بریدګر له ځان پورې تړلې بارودي مواد چول. ویلج ریسټورنت چې 4 ځله په نښه شوی دی، د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو او دغسې د نورو خلکو لپاره مشهوره دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل تاسو سره مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. ټاکل شوی د سعودي عرب د بنو چارو وزیر نن د پاکستان دوره وکړي. د دورې مخه به څه وي؟ یو کارپوه پړوای
په یمن کې جنگ بندي اعلان وکړ او تعلقات به مخکې څه ځي. داعش روان دی، میډل ایسټ دی، افغانستان دی، پاکستان هندوستان تعلقات، پاکستان افغانستان تعلقات، طالبانو سره هم خبرې اترې.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په هکله د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
ځان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې بنیادي حقوق راکولی شي. درې مانې د کمیټې د جوړولو څه ټوک جوړېږي.
په پاکستان کې د څېړنو امنیت یو مرکز وایي په دې هېواد کې د تشدد پېښې کمې شوي. خو یو کارپو وایي
ترهګرۍ پېښې کمې ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې، په جرنالستانو باندې، په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی.
او په قبایلي سیمو کې د شناختي کارډ او پاسپورت د تصدیق لپاره چې د ملک د دستخط ضرورت وو هغه شرط ختم کړل شوی دی.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی، په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کوم هغه د چند کسانو سره ورته دی. کالج جوړ شوی هم د ملک په خاوره باندې جوړ شوی دی، که شناختي کارډ واکو هم د ملک سره.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې ټاکل شوی د سعودي عرب د بنو چارو وزیر عادل بن الجوبیر نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي. په پاکستان کې کارپوهان وایي د دوران به نوموړی د پاکستان له سیاسي او عسکري مشروالۍ سره په دوه اړخیزه چارو، سیمه ییزو حالاتو او د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په 4 ملکی اتحاد خبری وکړي. دا چې په دغه اتحاد کې د پاکستان ګډون ته کارپوهان په څه نظر ګوري، د ریاض مساخیل په دې رپورت کې ورو.
تیر کال اپریل میاشت کې د خارجه وزیر چوکې ترلاسه کولو وروسته د عادل بن احمد الجوبیر د پاکستان د لومبه سفر دی. د پاکستان خارجه وزارت وایي نوموړی په خپل دوره کې د پاکستان سیاسي مشروالۍ سره د دواړو خيزه چارونو سربېره په سیمه ایز صورتحال خبرې کوي. خو پاکستان کې بیا کارپوهان د سفر ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې د دوران به خارجه وزیر د سیاسي مشروالۍ ترڅنګ پوځي مشروالۍ سره هم ویني او پاکستان به د 4 ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه اعتماد کوي. اخلي. د سعودي عرب د خارجه وزیر پاکستان د دوره پاړه چې مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر نه تاسو کو نه دوی
اول پریفرنس به ظاهر خبره خپل بای لټل تعلقات لږ ډیر مس انډرستانډینګ خو نه وایم خو لکه یمن ولا مسله چې راغله نو چې سعودي سره تعلقات او غرنګ شاید د غوي خواهشات مطابق د پاکستان ریسپانس نه ورغه او د خطه التا صورت حال سره په یمن کې جنگ بندي اعلان وکړ او تعلقات به مخکې څه زی داعش روان دی میډل ایست دی افغانستان دی پاکستان هندوستان تعلقات پاکستان افغانستان تعلقات طالبانو سره هم خبرې اترې نو دا ټول مهمې خبرې دي د منطقې کې چې څه ډیولپمنټ شوی دی حقیقي ظاهره خبره ده د پاکستان او د سعودي عرب د تعلقات نه علاوه به په هغه هم خبرې کوي
همداراز یو بل کارپو او پخوانی سفارتکار اکرم زکی وایي د پاکستان او سعودي عرب نږدې او لرغونی اړیکې دي او دواړه په سختو وختونو کې یو بل سره ولاړ دي خو پاکستان لا د نور ملکونو د خپل منځي جګړې په ځای د اسلامي نړۍ د اتحاد او اتفاق لپاره کردار ادا کول پکار دي
هماري کوشش یې هونی چاہیے کہ ہم اول تو تمام جھگڑوں سے باہر رہیں
دی وچ اول خو موږ له دا کوشش پکار دي چې د ټولو جګړو نه بهر پاتې شو او کچرته موږ څوک وګړي نو چې د روغې جوړې لپاره کوشش وکړو او د کومې یوې ډلې سره اون درېګو کدی یو ملک کورنۍ خبر وي او د هغې د دفاع لپاره موږ اضافي عسكر لرو او هغه اولی ګونو دی کې سبد خبره نشته خو د بل کوم ملک خلاف استعمال دې نه دی پکار بلدا چې زموږ فوج دا وخت د ملک دننه او په سرحدونو بوختې نو موږ نشو کولای چې خپل فوج بل کوم ملک ته اولیګو ځکه چې موږ له اول خپل دفاع کول پکار دي دا یادونه ده چې د سعودي عرب خارجه وزیر په داسې وخت کې د پاکستان دوره کوي چې یو ورځ مخکې د یمن سره کړې جنگ بندې لوزنامه ختمه کړه بل طرف ته د سلور دیرش ملکونو اسلامي اتحاد کې درې اهم اسلامي ملکونه ایران عراق او شام د ګډون نه انکار کړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
څنګه تاسو ورزل شي ټاکل شوی د سعودي عرب د بونو چارو وزیر نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ شي د براسي حال کې دا چې د سعودي عرب لوري د دغه هیواد یو مشهور شیا مولا شیخ نمر ال نمر تا د پانسې سزا لور کول کېدو وروسته په سیمه کې د شیاګانو لوري احتجاج شي او تهران کې مظاهره کوونکو پر سعودي سفارت د کاڼو گزارونه کړي بل لور ته امریکا د شیخ نمر ادامولو لکبل اندېښنه ښودلی او ویلي دی چې دې سره کېدی شي منځني ختیځ کې پرخیزه دښمنی لا ډېره شي همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په سعودي کې د ملا شیخ نمر په ګډون وڅلوي کسانو ته پنځه ورکول له بشري حقوقو سرغړوله سرغړونه بولی وای دغه سزا په سیاسي بنیادونو ورکول شوی خو د سعودي چارواکي د دغه هیواد له شیعه اوسیدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې ګواکې بېقرارۍ ته لمن وهي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو په تهران کې د احتجاج وروسته له دې وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیا دینی عالم نمر ال نمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو سعودي عرب نمر ترهګر بالو خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړه شوی د شیا اقلیت د حقونو اتل ګڼي د ایران د سپای پاسداران ځواک ژمنه کړي چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي د ایران د بنو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللی سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي د سعودي عرب لخوا د شیا مولا نمر باقر ال نمر ادامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولی دي نمر ال نمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و خو پلویان وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود خو د سعودي عرب د عدلي وزارت ویان لدې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړي د اروپایي اتحادیې د بانو چارو اړیکې د ادارې مشري فیډریکا مغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر ال نمر په اعدام سخت انتقاد وکړ میرمر مغیر نیویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې د ایران د بنو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون ویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعدامي انمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړې وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اردوونکو د پښتونخوا مشران وایي چې د اقتصادي راهداري سره تړلې سانتیاوي یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوې ټریک، اپټیک فایبر او نور سانتیاوي ورنکړې شوې نو دوی به دغه راهداري د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. همداراز په دې لړ کې د پښتونخوا ولسي تاریخ مشر وایي قرباني پښتانه ورکوي اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي. تفصیل د زلان یوسفزای په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لاره او هغې سره تړلې نورې اسانتیاوې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا پیښور کې تابعه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او ځینې سیاسي خلک یې په دوکه کې اچولی دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حدا جنگ کوي. ما وړاندې هم ویلي دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو. کچېرې زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې موږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شی زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سړک یا اقتصادي راهداري زموږ له صوبې تیریږي او موږ ته پکې سنرا کوي نو دا لدی صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولستا ورکي.
سوشل لائف دیسره بالکل چینج شو، پونن پختون در پتر او خاور پر سر شو، اقتصادی دیا سر مونگا پر تاریخ کی دور رو خراب شوی چی پتی وار انٹل کو جب سر خراب شو او دا غیر نہ باو جو تر کی تا چ کمال دی ڈیولپ علاقہ دا گٹ ڈیولپ کی گی نو دا اس تو کنے جڑے گی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2005 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پر، د ټول نه بیروزګار ورې دي. دا وطن چې په مینه وینو سور دی، تر کوم شرط شپته زره شهیدان کده د دهشتګردي دي، نو 250 زره په دې کې پښتانه دي. نو دا دومره قرباني به ورکړو او د کارګر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، مله به امر راکړي، زما غریبي به ختموي، نو په هغه کې بیا راته خرج شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې دننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په حق لا د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټي چې مشري یې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ستاد عزیز کوي له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو اراده لري، خو د فاټا لایټس فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصلې ورته د منلو وړ نه دي. نور تفصیل د ملیحه امیزاده په دې رپورت کې.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پاړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټه د وکیلانو اتحادیه مشر اجاز مومند وای پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلي سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مند نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی چھ عزیزان پاکستان ایک اول گواڑا ماتے دے انسان ہوں کی بنیادی حقوق رکھنے سے مجھے کہ یہ بل دے دفاع پیش پیشی نو سیدھے سادا پتہ بل باندھے ووٹنگ پکار دے چھ پاگے مانے دے سوشی اور دفاع ٹون اختیارات پریزیڈنٹ سے ردی دے مانے دا کمیٹے دا جوڑا لو سو تک جڑے گی اور بل طرف تھا دے ریاست پیزا اہم منسٹران تو اگر آج باغے مومنٹم کے لیے ابھی دفعہ اس حالات صحیح گی او جو دخل کو نہ تپوس گئی چیئر غلط ریزلٹ راشی اور دفاٹا دا سٹیٹزم دا سے پاتی سی منگ کو پا ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے دا ٹول کیسز چیلنج کری دی خو منگ اس روان جو انشاءاللہ منگ دا کمیٹی کورس کو چیلنج کرو چیز دی کمیٹی کی کم ریزلٹ راشی اگر بالکل سر قادر قبول دینا
دا چاہیے دا قانون لپلاوا پا عدالت کے دا کمیٹی خلاف درخواست جمع کے دیشی کسنگا دا قانونی چارو کارپو لطیف آفریدی دا کمیٹی دا مشروعیت پاڑوائی
چھ دفاٹا متعلق فیصلے کی گی اور دفاٹا نہ باخبر خل پکی دا دا رول آف پروپرائٹی لانڈیم نہ منی اکل قانون قانون خو اور اگر شی منی چھ ریزنیبل بھی دا ریزنیبل نه دا کمیټي او دا د پروپرایټي د اصول مطابق نه دا چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر تعلیمي افتخل پکې شته نو به هغه پکې ولې کېنه نه
دا فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیرا د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې رستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلي سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلي سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیټه دا فیصله کړې ده او یوه منافذه کړې هم ده. د قبایلي سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سینټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیره غونډه کې د ټولو موقف مواخسته وو. تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا دی چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو وکړه. بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپله د قبایلي سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې چې د فاټا مشران او اولس لسیمه د اف سی آر ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمه یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې لفاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې و.
دا عملی امیزادا اوردونکو د پاکستان کې د څېړنو او امنیت پاړه د زده کړو مرکز اوای تیر کال هم پاکستان له کورنیو امنیتي مسلو سره مخ شو خو د 2014 کال پر تلا په دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 30% کمی وی. دا چې کارپوهان دې ته څنګه ګوري د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 30% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یوه برخه ده خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري.
نقصان واپس
د سی آر ایس ایس تر راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3141 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناعملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرفه اوس هم د خلکو پسې بلاکي شته.
د سیلونو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعاګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې ترکامي اکشن پلان لاندې په منظم ډول روایانی دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چل دی، داعش او په نیمه نیم یو خلک راجمع شوي دي، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. زمونږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو افغانستان افغانستان
امنیت دستکړو مرکز لمخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلی دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
د وانی ساجمل اوریدونکو، زو افغانستان ته. افغانستان د سولې لی شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرې ته چمتووالی نیسي. تفصیل له کابل ناجیه سپیرا کوي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوي دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتی اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول.
تاسو د نجاسپي ریپورت اوریدونکو د لسنی بجې شوی لانی سجمل د خبرونو لاندې څور
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبريال د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانی په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبير با د خپل دوره سنه سرکاري دوري پر مهال پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري کوي. دا خبر پښتونخوا په شانګله کې تیر شپه په کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړه شوي دي. په شانګله کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د شانګلې تحصیل په الپورې سیمه کې دا پیښه مخې ته راغلی ده چې پکې یو ماشوم هم وژل شوی دی. بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټر وې انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډي سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د خبر پښتونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پښتونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شي نو دیبه د غلاره د سبي په خاورې تیرېدو ته پرې نږدې. پرون په پېښور کې د پښتونخوا لسی تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یو غونډه وشوه. د خبر سیاسي ګوندونو اتحادي مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې په راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمایزې نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کېدونکې راتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د ایران په سرحد تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کې نیشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لای رسته کیږي چې سعودي عرب د شیعاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږو سلویختو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي او اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی.
خبرونه مو له مشال ډیور دل چنی ساجمل وړاندې کول او اوریدونکو وزو اسلام آباد ته چنن د پاکستان زنه ورسپاڼو په خپلو اندارو کې سره اخیستی احمد الله تغوش.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال به د ترهګرۍ د خاتمې کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیانې ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیخ څخه ورستو د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلارې جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګرۍ ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه یو والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوی ده. رسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازې د دینه لګیدې شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کما چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو ایوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي، نو حکومت لا پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه لیکي باید چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري او نظام جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او پوستا دویم رول ورکړل شي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه لیکي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده، چې دارنګ په جمهوري حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مقالو لنډیز په دې رپورټ کې ورو. د ایران ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی د پاکستانی فوج لخوا داسې اشارې تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپله ټوله توجه د کډوالو بحالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او پوځ ته دویم رول ورکړل شي، او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتدارۍ جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمی د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدی تر څو چې پوځ او ولسي حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمی له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرۍ پر ضد مبارزه کول وي، او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې اهم دوا مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکی مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي، او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا د دې خبرې پخلی کړي چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده، او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼه په اداریه کې راغلی دی په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې مهمې بریاوې ترلاسه کوي. دا براسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترګري او سوله کې د یوې انتخاب وکړي. اداریه زیاتوي باید په افغانستان کې ښکېل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سوله او ثبات کې خپل ریښتینی کردار ولوبوي. د ادارې غټې برخې لانیس اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدې خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. ډیلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلوماتو، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړکې غوښتنه کولی شي. اداریا افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
دا ونی سجمل اوردونکو په افغانستان کې پاتې کیږو. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې خونځي یا سکولونه د ټولو شریک دي او په ګډه به یې ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو په یوه لیسه کې بمی چاودنه وکړه. په اړه تفصیل لسیمې د مشالډو خبریال روح الله انوري راکوي.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري، او نه هم د جنت د حصول د پاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حور او د طالبانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی، دا داغ خلکو یو توطئه ده، او بالاخره دای مال جوړه کړې ده، دای تاله جوړه کړې. مدرسه ری پامن کې نه ده، مولار ری پامن کې نه ده، سپینګیر ری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنان ری پامن کې نه دي، جماعت ری پامن کې نه ده. بالاخره په خپل سترګې ولیدل چې قرآن عظیم هم شهید کا.
قومي مشر حاجی عجب خان ویل خونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده، او هر څوک چې د خونځیو مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
ډاکټر جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، کوملی صاحب جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجینر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت پکې پکې، نو دا معرف په انسانیت معلومی، معرف په تاسو توف ترسي، معرف نه بغیر یو ځکه زندگی نه کیږي، او هغه زندگی نه معرف نه بغیر کیږي چې وحشي زندگی وي، او تور تور تم زندگی وي، نه اهل زندگی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علی احمد خان ویل حکومت باید د خونځي مخالفین قوم ته پګو تکړي چې دوی ورسره خبري وکړي.
دا نه واجب کور دی نه رئیس معرف کور دی نه اشرف غنی کور دی، دا زمون کور دی، دا خلک راغول شوی دی، موږ ته راوخې وای ورجو د کشمیر خان سره خبره کوو، زمون ګور دی چې پارځ کې وسره کوي، او قاری شاه محمد سم کو، او هغه دی ولسته کار کوي.
دغه غونډه وروسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسان لخوا د شپې بم کې خودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه، چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواری کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دا اخستی، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلي حزب اسلامي جنگیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
نن وسپانه په پاکستان کې د ترګری غوښته کتنه کوي ورسپانه لیکي په هیواد کې دننه په دروستیو کې د وسلوالو ډلو په اړه ریپورټونه د اندېښنې وړ دي او د ترګری ځنې داسې پیښې مخې ته راغلي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړاو لري ورسپانه لیکي په دې لړ کې حکومت ته د سختو ګامونو پورته کول وړتیا ده د مقالې مهمې برخې له ملیحه امیرزاده اورو
ڈان رسپانلی کی پمردان کے پتیرو رزو کے زنمر کی برت کا یو طرف تا پہیوات کے موجود دا طرح گرے دا گواخ یاد کے رنہ کبھی نو بل طرف تا دا ملت لنور و برخو خبرونا ہم دا اندیخنے وڑ دی روان انہیں دا پنجاب صوبے دا طرح گری دا مخنیوی سانگے سرگندکڑا چپا سیال کوٹ خار کیے دا اسلامی دولت وصلہ والے ڈلے سرا تڑاو لرون کی اتم مبینہ کسان نیولی دی چی ور سرا دا پروپگینڈے مواد وو رسپانه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو رسپانه د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسيټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وي بلخوا د لاهور دا خبر چې د یو شخصي یونیورسيټي یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دي دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی رسپانه لیکي داسې فکر کوي چې دا هر څه یو نوې خبره ده خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوی وه چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې رسپانه لیکي القاعدې هم په تېرو کلونو کې خاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګنډې په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاري رسپانه لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري رسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست ته هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپله مرسته وکړي رسپانه لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي رسپانه لیکي د ترګری مسله یوازې د فاټا او نورو ترګری ځپلو سیمو نه ده بلکې ټول پاکستانی تر اغیز لاندې دی
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارات باقاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
نو مشال دې خبرونه ته وګورئ اردوونکو په قبایلی سیمو کې د شناختی کارډ او پاسپورت د تصدیق لپاره چې د قبایلی ملک د دستخط کوم شرط وو هغه ختم کړل شوی دی د نادرا محکمې د نوي قانون له مخې د قبایلی سیمو یو څو ملکان چې له حکومت څخه به یې مراعات اخیستل له هغو څخه د پاسپورټ او شناختی کارډ د تصدیقولو اختیار عام ولس ته ورکړل شوی دی او وس هر غتن چې لوړاندې د نادرا محکمې سره رجستر وي د خپل کورنۍ د غړو تصدیق کولی شي پر دې ګام د سیمې خلکو د خوشحالي څرګندونه کړې ده تفصیل د شانواز سرغزی په دې رپورت کې ورو
په قبایلی سیمو کې د یو تن د پاکستانی ګرځولو اختیار د سیمې د ملکانانو سره وو ولې د نادرا د نوي قانون د لاندې په شناختی کارډ او پاسپورټ فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړي چې لوړاندې نادرا سره رجستر وي دستخط کولی شي او د نادرا په دې قانون د قبایلی سیم اولس خوشاله دي برهان الدین د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دي او هغه وای
ملکانو تصدیق کوم کو ملک به خو خبره لبی کو کنو نو هغه باندې باندې چه باندې تسکو یا باندې تروتې خوړل یا باندې لگاړې کو هغه ځین باندې راوستو نو مطلب سانه مزر 500 روپۍ لګی دي کلیپ به هغه ته باندې سوال زارین کوله اوس حکومت ته یو ډېر اهم اقدام وکړو چې دغه نه دغه پروګرام ختم کو بس ستکور یو خپل خاندان ته یو کس بوتل شي چې هغه سات تصدیق وکړي په ناظرا کې مخامخ
د حکومت نه مراد اخستون کې ملکانان په هر وړه قبيله کې د شمیر دوه او یادري موجود او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپل قبیلی ټول وګړي یا پاکستانیان وګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي نو اولس وای چې د نادر د نوی قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حاجی محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او وای
چې دې کې د ټول د باري خلکو شوی دا څومره د مثال چې شوی دا دوغ بوغ دی پیښه کنه دې کې د ماجروم شوی دی هغه ملک زر روپۍ مخسی لاس زر مخسی پیر زر مخسی کنه نو دا چې هر چاله تدری را وسه دې مننه کوم او دا بالکل صحیح کار شوی دی او د ملکانو د غلامۍ دا خل خلاص کو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسی دی او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتی کارونو اختیار هم د ملکانو نه واخیستل
من چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کوم وو هغه چند کسانو سره وغه ټول د دغه خلکو د دایرې نه تاو شوی دی که سکول شوم د ملک په خاور باندې شوی دی که کالج جوړ شوم د ملک په خاور باندې جوړ شوی دی که شخصي کارډ واکوم د ملک سو.
اسرت خان مومند وویل چې هغه د څو مخصوص مراد اخستونکو د لاسه ډیر تاوانونه کړی ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمودو ته د محمودو شناختي کارډ او مثال جوړاوه او هغه خلکو به د محمودو ایجنسی د ځوانانو په مخصوص کوټه نو کړی کولې دوی به پاتې شول.
ما ته په خپل د دې ډیره فائدہ ځکه ښکاری کړه په خپل شنه هدي کار جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم نو په خپل به ورته زمو په خپل به دا غوښتل تصدیق کوم نظر به زما تصدیق منی ځکه چې اول خدای شین او اول هم به د ملک او تحصیلدار را دي خلکو نه دا د ساتي غوښتل اوس خپل کور په خپل اسانتي کول شن دا ډیره اسانتي ده زموږ لپاره
او دا سات د نادر نه په اخستل شوی فارم یو سرکاري وظیفه لرونکو دستخط کوي او بیا د استفادهونکو د کورنۍ هر وګړي دا غي تصدیق وکړي چې نه پر وخت لګي او نه پکې درغلي کېدي شي. شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد
ایجنسی. کو پتہ رپورٹ کې چې قبایلی ولسو په قبایلی ملکانو کم تورونه ولګول لا هم پر دغه غړه دغه ملکانانو مشال دیو ته څنګه دی ویلي
دا مشال ریډیو دا
نیشن برسمان لیکي په پاکستان کې دا وخت د وړو صوبو پنجاب ترمنځ یو خاموشه جګړه روانه ده او دا سي معلوميږي چې لکه په دغه هواد یو کنټرول کړی شوی جمهوریت حکومت وي چې په زیاتو مهمو پریکړو کې آزاد نه دی. دغه لیک مهمه برخه لفرخنده صدرو
د پاکستان په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي په 2013 کال کې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب جمهوریت حکومت نه بل جمهوریت حکومت واک ترلاسه کړ او د دغه ګام ډیر ستاینه هم وشوه. خو په پاکستان کې بیا ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې دا په دغه هیواد کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت حکومت دی چې په زیاتو مهمو مسلو او کارونو کې واک نه لري. د موجوده حکومت د راتګ وروسته په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناسته وکړه. حکومت له سخت وخت ورکو دغه احتجاج په میاشت اوږد وو پکې د پاکستان میډیا هم ټول پام یوازې دغه احتجاج ته ورکو او د بنیادی مسلو نه د خلکو پام واړو. دغه هر څه داسې هم ښکارېدل چې لکه په ملک کې مارشل لا ولګي او واګ به پوځي حکمرانان ترلاسه کړي ځکه چې عمران خان ویلي وو چې موجوده حکومت به کور ته لیږي. دغه هر څه وروسته د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ او داخلي امنیت ته پوځ کنټرول د پخوا زیات کوي شو او دا شان په پاکستان کې یو کنټرول کړل شوی جمهوریت قائم شو. بلخوا په سین صوبه کې د اتلسم بدلون لاندې صوبو ته چې کوم اختیارات حاصل دي هم د کنټرولولو کوشش روان دي. په دغه صوبه کې رینجر ځواک د زیات واک ورکړل شوی دی. دغه ځواک په سیاستوالو او حکومتي افسرانو د صوبایي حکومت د تپوس بغیر چاپی وهي دوی نیسي او جیل ته اچوي چې دا ډېرې خطرناکې نتیجې ورکولی شي او دا د سین حکومت او مرکزي حکومت ترمنځ سخت اختلافات هم رامنځته کوي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ صورتحال داسې دی لکه چې مینی مارشل لا وي او داسې صورتحال په لاهور پېښور او اسلام آباد کې هم راتللی شي. په کراچۍ کې رینجرز د پخواني پیپلز ګوند یو صوبایي وزیر ډاکټر عاصم حسین د درغلیو په تور هم نیولی دی او باید د نیب په موجودګۍ کې دا کار رینجرز ونه کړي ځکه چې سبا لکېدی شي یا داسې پېښو نتیجې ډېرې ښې مخې ته ران شي او له دې سره د وړو صوبو او پنجاب ترمنځ کرکه سیوا کېدی هم شي.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا غوږیستئ. د خبر ایجنسۍ د ځینو سیمو خلکو غوښتنه کړې چې د دوی په کلو کې په لسګونه داسې ټیوبولونه شته چې تر اوسه د سولر یا شمسی نظام نه بې برخې دي، او بلخوا د دوی په خبره په سیمه کې بجلی هم د نشت برابر ده. نو همداراز دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی دغه ټیوبولونو ته دی د سولر یا شمسی نظام ولګول شي چې دا رنګ د دوی د اوبو ستونزه هواره شي. د نور تفصیلو له سیمې د مشالډو خبریال فرحات چینور راکوي.
د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ڈی اے او د قومي اسمبلۍ د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسۍ په ټولو ټیوبویلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو، خو تر اوسه په لسګونه ټیوبویلونو باندې دغه نظام و نه لګول شو. او په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو قلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ او تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سی لکی اول د مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وو مکمل کمای دی، او مونږ د حکومت د پیلند دی چې میرا بونی وکړي چې د ټولو باندې سولر سیستم ولګي، نو فائدہ وی دی وی چې هغه په حساب کې چې سبوی میر رخیږي امیر گرمی کی نو انشاءاللہ چھ کم ٹیم پوری میر نیو کر دے دلے پا ٹیم پوری بس دا اوبا شوری وی خلق ہوتا وی سہولات وی اوز خو مکمل یعنی تکلیف دائی.
او دا خیبر جن سید جمرو دیو تن زیناگول پردی وویل
یر جناب لگا زمون پا علاقہ چھ نن سا با سمرا مشکلات سا دے بجلے نا آگا دا کنا بلکل اوبا خو سر پیدا ویگی نا زنانا ہو تا دیر زیاد تکلیف ہے جی پسرنو باندے دیر لرے لرے لکونا را وڑی لحاظ زمون پوچھ لے ٹولو خلقو نا دا مطالبہ چھ برای میرا بانے چھ چاہوں واس دا سرسی کی سالر سسٹم پر علاقہ کے وہ لگے گی چکم اٹھو ویلون تل نہ لگے دلے چھو تا وہ لگے چھپکم کے سکا مے وچ آغا پوراشی نو علاقے چکم آغا دا بس حل چھ مسئلہ.
د خیبر جن سید دخل کو د سولر یا شمسی نظام د غختن په حق ل مشکل د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غڑی شاج گل پر دی سرا رابطہ و شوا. نو دوی دوم رویل چھ د ایجنسی پ زیاتر زینو کی مو د اف ڈی اے پ مرستا پٹی بیلون باندے دغه شمسی نظام لگول دی، او کومې سیمې ترې پاتې شوې دي په هغې کې دې لپاره سروې روانه ده. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ڈی اے په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جوماتونو لپاره د سولر یا شمسی نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعدې هم کړې وي او دا دې هم عملي کړی شي. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر
ایجنسی. مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
رودونکو په کوټه کې له یو شمیر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د دغه خار ځوانان په شوق سره کوي. زموږ خبریال خدانو ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا راپور یې را لګل چې د سکوهنې په غږونو پیلېږي.
د کوټه په سټیلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوهمه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښوونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غټو انټرنیشنل باکسران فایټونه وکتل، زما بوکسینګ ته شوق پیدا شو.
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یې د سکوهنې لوبه پایل کړه.
زموږ د علاقې د سپورت مواد زیات و، ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې ایډمیشن واخیستی.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نېشنل، تقریبا د انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده، او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس او شو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی. اوس دغه یو کښنی اکیډمي لرم، کوشش مې دا دی چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش می داد چې د خپل شاګردان په یو ډپارټ کې لکه بزادي خود زش په ډپارټ کې هم دغه شاګردان هم په یو ډپارټ کې راسي نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردان آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي خو دغه ښار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، واچان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.